ساده سهار لس بجی سویدی رو محترم و اوریدونکو سهار مو بخیر د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د ایولس بجو پورې ده او په خبرونه کې به د افغانستان عدل دننه په بیلابیلو مسایلو رپورټونه وړاندې سي. اول د دې سات مهم خبرونه لرو. د افغانستان څخه کورنی خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ولسمشر حامد کرزی د کابینې 15 کسه پیشنهاد شوی وزیران به نن د خپلو 15 کلونو پروګرامونو د تشریح کولو لپاره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره له مندلارو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده نن په زرګونه ایرانیان د ستر مخالف مذهبي مشر آیات الله حسین علی منتظری د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. بشپړ خبر نو واورئ. د ولسمشر حامد کرزی د کابینې 15 کسه پیشنهاد شوی وزیران به نن د خپلو 15 کلونو پروګرامونو د تشریح کولو لپاره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د دفاع، کورنۍ چارو، مالی، عدلی او پوهنې وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران چې په خپلو پخوانیو ځایونو پاتې دي د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي چې ښایي دا لړۍ تر یوې اونۍ پورې دوام وکړي او بیا تر هغې وروسته چې د بهرنیو چارو او ساختمانی وزیران هم ولسی جرګې ته ور وپیژندل شول، دوی به پیشنهاد شوی وزیرانو ته د رای ورکونې بهیر پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی ویلي چې د لندن تر کنفرانس پورې به د بهرنیو چارو لپاره نومول شوی وزیر ولسی جرګې ته ور ونه پیژندل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې تر اوسه پورې د پوهنې، دفاع او عدلي وزارتونو لپاره نوماند وزیران ډاکټر فاروق وردګ، عبدالرحیم وردګ او سرور دانش د ولسی جرګې عمومي غونډې ته حاضر شوي دي. په افغانستان کې بیلابیلو مدني ټولنو او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په غړیو غږ کړی دی چې پیشنهاد شوی وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو پر مهال له پوره غور او دقت څخه کار واخلي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدل لپاره له مندلارو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د دفاع وزیر په یو مرکه کې چې د یک شنبې په ورځ د جرمني ویلتم سونتاک ورځپاڼې خبره کړې ده ویلي چې هر یاغي د لویدیځ لپاره خطر نه دی او دی نور په دې باور نه لري چې له طالبانو سره دې په هیڅ ډول خبرې نه کیږي. خو د خبر لپاره باید یو لړ معیارونه هم په پام کې ونیول شي. تر دې مخکې جرمني له طالبانو سره د هر راز معاملې او جوړجاړي مخالفت کاوه. خبر له مخې د جرمني د ستر مخالف ګوند مشر ویلي چې ګوند به افغانستان ته د نورو جرمني عسکرو د سوال ملاتړ ونه کړي. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سیګمار ګابریل له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې شپږم پرشي ویلي موږ ته پکار ده چې د ملکی بیا رغونې چارې پیاوړې کړو نه پوځي چارې. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتانامو له زندان څخه 12 تنه بندیان افغانستان، یمن او د سومالیا یوې خپلواکې سیمې ته استولې دي. د امریکا د دې وزارت د یک شنبې په ورځ ویل چې 4 تنه افغان او 6 تنه یمنی بندیان خپلو هیوادونو او 2 سومالیایان د سومالیا د سومالیلاند خپلواکې سیمې ته استولې دي. د دې وزارت ویل دغه بندیان د متحده ایالاتو او د اړوندو بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره د شویو موافقو په اساس چې د بندیانو د مسؤلیت ډاډی ورکړي لیکدول شي. دا د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د دې زندان د بندولو لپاره وروستی اقدام دی. اوباما د دغه لانجمن زندان د تړلو ژمنه کړې ده. او په کابل کې د صرافانو ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 340 افغانۍ او اویا پولای وای رو اویا افغانۍ او شل پولای یو سترلنګ پاوند اتاوی افغانۍ او نوی پولا یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پولا زر ایرانی تومنه 340 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او نوریاس نوري.
تمه ده چې نن به په زرګونو ایرانیان د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علی منتظری د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغه د جنازې په مراسمو کې چې نن په قم ښار کې خاورو ته سپارل کیږي ګډون وکړي. په قم ښار کې د بلوازد پولیس له پرون راهیسې ګزمې کوي. منتظری د 1909 کال د اسلامي انقلاب یو له اصلي طرحانو څخه و چې په نتیجه کې شاهي نظام نسکور شو. نوموړی وروسته د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی زایناسته ونومول شو خو د نظام له مشرتابه سره د اختلافات په وجه پر نامزاده خط وهل شو او د یوې مخورې مخالفه څیرې په توګه راڅرګند شو. د امریکا لوړ رتبه پوځي افسر د ایراني عسکرو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیلو د یوې څا پر اشغال چې پای ته رسېدلی اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلسیز ادمیرال مایک مولن وویل د په دې اړه د عراق د دفاع وزیر سره خبرې کړي، خو دا د بغداد او تهران په مشرانو پورې اړه لري چې دغه لانجه حل کړي. ګومان کېږي چې ایراني ځواکونه به د فقا د تیلو د زیرمې له سیمې چې ایران سرحد ته نږدې ده وتلي وي. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ وویل ایراني ځواکونو چې تېره اونۍ سرحد ته نږدې د تیلو یوه څا نیولې وه خپل بیرغ کوز کړی او 500 متره بېرته په شا شوي دي. هغه وویل د عراق حکومت له ایراني ځواکونو غوښتي چې په بشپړه توګه د سیمه تخلیه کړي. الدباغ وویل د عراق او ایران یوه ګډه کمیټه به د ګډ سرحد په نښه کول وڅېړي. پرون په لسګونو زره اروپایان د کرسمس د رخصتیو په پیل کې د سختې واورې او کنګل له امله د اورګاډي په سټیشنونو، ترافیکي ګڼه ګوڼې او هوایي ډګرونو کې بند پاتې وو. لږ تر لږه 19 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. ډېر کسان په پولنډ کې مړه دي. د جرمني په ځینو برخو کې د حرارت درجه -3 درجو ته رسېدلې ده. د غراز دی اورګاډي هغه یوازنی شبکې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت درولې چې بریتانیا د اروپا له نورې برخې سره تړي. ایوروستار وایي دی ګړندې شبکې د اورګاډو په ترمیمولو کار روان دی او په پام کې ده څو نور ازمیښتونه هم ترسره کړي. دغه شبکې فعالیت د تېرې جمعې پوره وروسته له هغې ودرول شو چې 15 اورګاډي د یو لړ ستونزو له امله د چانل تونل دننه بند پاتې شو. په دغو اورګاډو کې څه باندې 2000 مسافر 2 ساعته په تونل کې بند وو. دغه شبکې د فعالیت درېدو له امله په ټولیزه توګه څه باندې 55000 مسافر اغېزمن شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون مصر ته ورسید. المالکي وروستی ځل په 2008 کال کې له مصر څخه لیدنه کړې وه. هغه مهال مصر د عراق د راتلونکي په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وو. مصر ته له رسېدو وروسته د المالکي په ویبپاڼه کې په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د هیله مند دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو نوی باب پرانیزي. د عراق اوسنی حکومت له 2003 کال راهیسې له هغه مهاله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د صدام حسین رژیم نسکور کړی هڅه کوي له نورو عربي هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. ډیرو هیوادونو بغداد ته خپل سفیران لیږلي دي. مصر د 13 جون په میاشت کې د بغداد لپاره نوی سفیر وټاکه. د پولن پولیسو د اوسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې په کمپ او شویتس زړې ده. د پولیسو یوې ویاندې وویل دغه لوحه د هیواد په شمال کې وموندل شو او 15 تنه مشکوک کسان په ارتباط نیول شوي دي. د پولیسو دغه ویاندې وویل دغه لوحه چې پکې په آلماني ژبه لیکل شوي کار تاسو ته ازادي درکوي او د تېرې جمعې په ورځ غلا شوې 3 ټوټې شوې ده. سمدستي د دغه غلا انګېزه چې په نړیواله سطحه یې عکس العملونه راپارولي نه ده معلومه. په اوشویتس کمپ کې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې څه باندې 1 میلیون کسان چې اکثریت یې یهودانو مړه شوي وو. روسي سایوز فضائي بیړۍ چې 3 تنه فضانوردان پکې سپاره دي د نړیوالې فضائي اډې پر لور وتوغول شو. دغه بیړۍ له پلان سره سم په قزاقستان کې د روسیې د بایکانور له فضائي سټیشن څخه والو ته وټاکل شوې چې 2 ورځې وروسته له دې فضائي اډې سره ونښلي. سایوز بیړۍ روسي، امریکایي او جاپاني فضانوردان له ځان سره لیږدوي چې په دې فضائي اډې کې به له 2 امریکایي او روسي فضانوردانو سره چې له 3 اکتوبر راهیسې د دې 2 میلیارد ډالري اډې چارې تنظیموي یو ځای شي. او د یو بیرل تیلو بیه نن د آسیا په بازارونو کې څه باندې 3 اویا ډالره وټاکل شوې چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک وزیران سبا ته په انګولا کې په غونډه کې دا مسله چې آیا د تیلو تولید په همدې اندازه وساتي کنه وڅېړي. د اوپک د سازمان مشرانو په وروستیو اونیو کې داسې نښې ښودلې چې د انګولا په غونډه کې به په اوسنۍ اندازه د تیلو په صادراتو کې کوم بدلون رانه وړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ساده سهار لس بجې او نه د قیدی د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو د فرشته جلال زی او نور همکاران می وړاندې کوو او په خبرونه کې به ورسره دغه مطالبه تفصیل وړاندې شي. د افغانستان ولسی جرګې د نوي کابینې لپاره د وړاندې شویو کسانو پر انتخاب یا نه انتخاب بحثونه پیل کړی دي. په ولسی جرګه کې بحث روان دی. د ازادي راډیو د خبرونې په جریان کې به هڅه کوو چې له هغه ځایه رپورټ وړاندې کړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د خپلې نوې کابینې لپاره د نومول شویو کسانو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هیله مند دي چې د افغانستان د نوې کابینې د حکومت د نوې کابینې لپاره نومول شوي کسان به داسې خلک وي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. او د خبرونې په جریان کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو شوې تبصرې اورېدلی سئ. د تاندې څانګې پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام هم وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د افغانستان په ولسی جرګه کې د حکومت د نوې کابینې لپاره د نومول سوي لست له منځه د یو شمېر کسانو په اړه بحثونه پیل سوي دي. دا چې د افغانستان د ولسی جرګې مسؤولینو پرون اعلان وکړ چې د نن یعنی د دوشنبه له ورځې به دغه بحثونه پیل وي. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني پرون ویلي وو چې د نن د ورځې د غونډې لپاره یې 50 وزارتونو ته نومول شوي کسان ورغوښتي دي. ښاغلي قانوني ویلي وو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره حنیف اتمر، د دفاع وزارت لپاره ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د پوهنې وزارت لپاره فاروق وردګ، د مالیه وزارت لپاره عمر زاخیلوال او د عدلیه وزارت لپاره سرور دانش د ولسی جرګې غړو ته د پروګرامونو د واضح کولو لپاره ور غوښتي دي. ولسی جرګې پریکړه کړې چې هر ورځ به 15 وزیران ورغواړي او ټول البته وزارتونو ته نومول شوي کسان به ورغواړي او هغوی ته به په یوه ورځ بیا ټولو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکوي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري هیئت له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتنه کړي چې د نوي وزارت تر جوړېدو چې غالبا د افغانستان د نن له بې سوادۍ سره د مبارزې وزارت وي او دې وزارت ته د یو وزیر د معرفي کولو مخکې باید د دې وزارت تشکیل ملي شورا ته واستول شي تر څو په اړه یې د دغې شورا غړي موافقه وکړي. لکه څنګه چې موږ ته رپورټونه رسېدلي دي، له هغو 50 کسانو چې د وزارتونو لپاره نومول شوي دي او نن باید د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو پروګرامونو د وضاحت لپاره حاضر سي، رحیم وردګ، سرور دانش فاروق وردګ، د ملي دفاع وزارت، د عدلی وزارت او د پوهنې وزارت لپاره نومول شوي کسان غونډې ته حاضر سوي. له دوی سره د ولسی جرګې د وکیلانو خبرې او بحثونه روان دي. محمد حنیف اتمر او عمر زاخیلوال د کورنیو چارو او مالیه وزارتونو لپاره نومول شوي لا تر اوسه نه دي حاضر سوي، خو د خبرونه په جریان کې به تاسو ته هڅه کوو چې د ولسی جرګې له غونډې وروسته معلومات وړاندې کړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي پرون خپل نوې کابینې ته د نومول شویو کسانو څخه په ټینګه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو وزیرانو به د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې حساب اخلي. جمهور رئیس وویل د نوې کابینې لپاره تقریبا نیمایي وزیران نوي ټاکلي او دوی هغه کسان دي چې کولای سي د افغانستان د خلکو له هیلو سره سم خدمت وکړي او هغه اهداف ترلاسه کړي چې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوي. جمهور رئیس حامد کرزي وویل نوې کابینه د هیواد د ټولو قومونو استازیتوب کوي. د څرګندونې پرون په کابل کې د بلجیم له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړی دی چې د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په اړه یو ځانګړی رپورت خپور کړی. سالی محمد سالی به غټ کې وړاندې کړی.
ولسمشر حامد کرزي د یکشنبه په ورځ د ځینو انتقادونو په عکس العمل کې له خپلو نومول شوي وزیرانو دفاع وکړه. ښاغلي کرزي چې د بلجیم له صدر اعظم سره په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د کابینې ټول وزیران به حساب ورکوونکي وي او د اداري فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي.
کابینه جدید را که خدمت ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد
دی وی نوی کابینه مو چی ولسی جرگه تا معرفی کرد تقریبا 50% نوی ده د ټول وزیرانو په اړه چی نوی معرفی شوی او یا په خو حمله ما سره کار کړي په ډاډه زړه ویل شم چی د هر مسلې په اړه که د فساد په برخه کې وي او یا په بل برخه کې جواب ویل شي او زه به هم د ملت په وړاندې جواب ورکونکې ووسم. ډیره جته هڅه مو کړي چې په کابینه کې متخصص کسان وټاکو چې د هیواد ګټو ته وفادار اوسي.
کرزی دغه راز وویل نوې کابینه د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب کوي. هغه وویل افغانستان به د ټولو افغانانو یو هنداره وي. تیر شنبه کرزی د افغانستان ملي شورا ته د نوي کابینې لست ولېږه. ملي شورا باید درویشت تنه نومول شوي وزیرانو ته د تصویب لپاره رایه ورکړي چې وروسته دوی خپلې دندې پیل کړي. کرزی چې د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه اعلان سو، په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا هم وسوه. وروسته غرب پر افغان حکومت فشارونه زیات کړل چې د اداري فساد مخه ونیسي. بلجیم چې په افغانستان کې تر 1500 زیات سرتیری د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو یا ایساف په چوکاټ کې ماموریت لري، وایي خپلو پوځي تعهداتو ته ژمن دی. د بلجیم صدر اعظم وویل په افغانستان کې د شی حکومتداري رانسته کولو او اداري فساد د ختمولو لپاره به د افغان حکومت هم مرسته کوي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې هم غواړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن د کابینې لپاره د نویو کسانو د معرفي هرکلی وکړ او ویې ویل افغانان د داسې حکومت په تمه دي چې چارواکي یې صادق او متخصص وي. کرزی په خپل نوې کابینه کې هم نیمایي پخوانی وزیران ساتلی چې د غربیانو هم خوښ دي، لکه د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنۍ چارو وزیر حنیف اتمر او د مالی وزیر عمر زاخلوال. خو د حج او اوقافو، دغه راز قانونو او صنایعو وزیرانو نمونه چې په درغلیو تورن ګڼل شوي په دې نوې لیست کې نسته. یو پخوانی جنگ سالار چې د بشر له حقوقو څخه په سرغړونې هم تورن دی، د برېښنا او انرژي وزیر اسماعیل خان دی چې د نوې کابینې لیست کې نوم نسته. خو د ملي شورا ځینو غړو پر دې نوې کابینې انتقادونه کړي. دوی کرزی په دې تورن کړی چې په اداري فساد کې د اصلاحاتو پر راوستلو کې پاتې راغلی. که څه هم کرزی د خپلې لوړې په مراسمو کې د اصلاحاتو او شی حکومتدارۍ ژمنه کړې وه.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ور بیا پرون په خبری کانفرنس کې په دې ټینګار وکړ چې د نوې کابینې لپاره د دله خوان مول سوي کسان به له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي ګامونه اخلي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته هیله څرګنده کړې او د غوښتنه کړې ده چې د افغانستان نوی حکومت به له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي برخه اخلي. همدارس په افغانستان کې د ملګرو د بشري حقوقو د حمایت خپلواک کمیسیون ویلي هیله لري چې د افغانستان ولسی جرګه د وزارتونو لپاره نومول شویو کسانو ته د اعتماد د رایې تر ورکولو مخکې د هغوی سابقې ته وګوري. نور به له کابله د معصوم میوند پر رپورټ کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي تمه لري چې د افغانستان د نوې کابینې غړي د ولسي جرګې څخه د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته د لویو ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. د یکشنبه په ورځ د یوناما یوې ویانې ډاکټر نیلا مبارز ازادي راډیو ته د نوې کابینې په اړه وویل
نړیواله ټولنه په دې تمه ده چې نوې حکومت اصلاحات تطبیق کړي، د امنیت په ټینګولو او پراختیایي کارونو کې اغیزناک ګامونه واخلي. اوس دې ته په انتظار یو چې د افغانستان ملي شورا دوی ته د باور رایې ورکړي. د افغانستان په ملي شورا اړه لدی چې آیا دوی ته د باور رای ورکوي او کنه.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هیواد د نوې کابینې له غړو څخه غواړي چې د بشر حقوقو ساتنه وکړي، د عدالت ملاتړ وکړي او د دیموکراسۍ د ارزښتونو ساتلو ته په خپلو کارونو کې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند نادر نادری د یکشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې څخه وغوښته چې د کابینې د غړو په اړه ژور مطالعه وکړي او بیا د خپلو رایو په اړه پریکړه وکړي.
خپل تصمیمونو کې د نوې پیشنهادي کابینت په اړه کې دوی نه یوازې شایسته سالاري وګوري چې کسان متخصص ده او دوی توانایی لري چې دغه وزارتونه وچلوي، که یا بل مسله چې ډېر مهمه ده چې آیا دغه کسان د دوی تیر شوي کارنامې خلکو سره، هیواد سره، بشري حقونو سره، عدالت سره سره ښه وو. که ښه وو هغه باید وکیلان د هغوی په باره کې مثبتې نظر ورکړي.
د ولسي جرګې ادارې پلاوي وویل چې وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ به د راتلونکې اونۍ څخه پیل کړي او دا ځل به د خلکو استازي د کابینې غړو ته د رایې ورکولو پر وخت له پوره دقت او پام څخه کار واخلي. د نوې کابینې پر جوړښت انتقادونه هم موجود دي او ویل کېږي چې د کابینې ډېر غړي د مصلحت او سیاسي فشارونو له مخې ټاکل شوي چې دا به بیا هم د هیواد پراخو ستونزو ته د حل لارې پیدا نه کړي. خو ولسمشر کرزی په وروستیو خبرو کې د نوې کابینې دفاع کړې او ویلې دي چې د کابینې د غړو په ټاکلو کې وړتیا په پام کې نیولې. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا د دوی په وینا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د جرمني د دفاع وزیر په یوه مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ د جرمني یو ورځپاڼې خبره کړې ویلي هر یاغې د لویدیځ لپاره خطر نه دی او دوی نور په دې باور نه دی چې له طالبانو سره باید په هیڅ ډول خبرې ونه سي خو د خبرو لپاره باید د ده په وینا یو لړ معیارونه په پام کې ونیول سي د جرمني د دفاع د وزیر د دغو څرګندونو جزئیات د جرمني خبري اژانس ډي پي ا خبره کړې چې نوریاس نوري به یې وړاندې کړي
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ د دفاع وزیر کارل تیودور اتسو ګوتنبرګ دا دریځ ممکن د جرمني د هغه پخواني دریځ د بدلون ښکارندوی وي چې له طالبانو سره د هر راز معاملې او جوړ جاړي مخالفت کوو د پی خبري اژانس وای جرمني په داس حال کې له طالبانو سره له هر راز پخلاین سره مخالفت کوي چې بريتانیا او د ناتو ځینو نورو غړو په پټه د کابل حکومت هڅاوه چې د طالبانو له منځلارو عناصرو سره د خبرو باب پرانیزي ګوتنبرګ په یوه مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ ویلت اوم سون تا ګورسپانې خبره کړې ده ویلي دي هر یاغي د لویدیځ لپاره خطر نه دی هغه همدارز ویلي دي چې د افغانانو له مختلفو قومونو او قبایلو سره د خبرو د پیلولو سپارښتنه کړې څو نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې په لومکې کې نه وځي د جرمني دفاع وزیر همدار ازول زنور په دې باور نه لرم چې په هیڅ ډول د خبرې نه کیږي خو د خبرو لپاره باید یو لړ معیارونه په پام کې ونیول شي د جرمني سیاستوالو په 2001 میلادي کال کې په دې باب خبرې کړې وې چې آیا له طالبانو سره خبرې وشي او کنه خو محافظه کارانو دا نظر رد کړی وو همدار از د صدر اعظم انګلا مرکل کریستین دیموکرات ګوند او د غراز کریستین سوسیال اتحاد چې خاغلی ګوتنبرګ یو مشر دی په هغه وخت کې له دې نظر سره مخالفت درلود د یکشنبه په ورځ له نخونی خانو څرګنده شو چې سوسیال دیموکرات ګوند به چې په پیل کې افغانستان ته جرمني ځواکونه لیږلي ول ممکن افغانستان ته د نورو جرمني سرتیرو لاستولو سره مخالفت وکړي د سوسیال دیموکرات ګوند مشر سیګمار ګابریل وویل ګوند به د زیات شمیر پوځیانو د لیږلو ملاتړ ونه کړي خو د دې ګوند پارلماني مشر د بهرنیو چارو پخواني وزیر فرانک والټر شټاینمر وویل چې جرمني باید د دې پر ځای د افغانستان د ملي اردو په روزلو او مجهز کولو کې پراخ رول ولوبوي د جرمني حکومت ویلي دی افغانستان ته به د نورو ځواکونو د لیږلو په باب تر هغه پریکړه ونکړي چې د جنوري په 28 نیټه په لندن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس جوړ شوی نه وي مخکې ځینې سرچینو راپور ورکړی و چې د جرمني حکومت غواړي افغانستان ته د ولسمشر بارک اوباما له لوري د 10,000 اضافي پوځیانو د لیږلو په ځواب کې د هیواد ته 2,000 سرتیري واستوي
او اوس به سالی محمد سالی په تو معتبرو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تبصرې دروړوي
د انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان په اړه لیکنه خبرې کړې چې سرلیک یې دی شغلی کرزی په خپل کابینه کې هغه خلک پرې شوې دي چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د لیکنې په یو برخه کې راغلی امریکایي ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي د اوباما هغه تصمیم ته په پام سره چې افغانستان ته 10,000 پوځیان لیږي دا څېړنه هم ضروری ده چې آیا د کرزی ډله کولی سي یو معاصره اداره جوړه کړي خو افغان سیاستوال پښتنه کوي چې د کورونای چارو او دفاع وزارتونه څومره او څنګه وسه د دې وړ وګرځیدل چې د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه وکړي په داسې حال کې چې سخدریزه وسلول د هیواد یو پر درېمه برخه باندې واکمن دي ورسپانه زیاتوي اوس د افغانستان ملي شورا وظیفه لري چې نوې کابینه تر څېړنو او ارزونو وروسته تصویب کړي د ولسی جرګې یو استاد فاینانشل ټایم ورسپانه ته ویلي د نوې 25 کسیز کابینې نیمایي غړي له یو وزارت بل ته بدل شوی خو د کابینې هغه زیات په خواني غړي بیا حکومت تر غسل شوی چې تر اوسه په اداري فساد کې ډوب دي ورسپانه د لیکنې په دوام زیاتوي غربي قدرتونه غواړي وویني چې د اسماعیل خان غوندې سیمه ییزو جنگ سالارانو قدرت راکم سي کرزی اسماعیل خان بیرته خپل نوې کابینې ته راوستلی دی کرزی د غرض محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی چې پخوانی جنگ سالاران دي د خپلو مرستیالانو په توګه ټاکلي ورسپانه لیکي ډاکټر عبدالله عبدالله د کرزی په حکومت کې لګډون کولو ډاډه وکړه خو د عبدالله پلویان به دې ته ګوري چې کرزی دوی ته په وزارتونو او نورو حکومتي پوسټونو کې څومره ونډه ورکوي د انګلستان بلې خبرونه ابزرور تر دې سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو په خوانی استاذې د کرزی نوې کابینه فاسد غنی یو لیکنه خبره کړې د دې تحلیلي لیکنې په پیل کې راغلي د ملګرو ملتونو په خوانی استاذې د کرزی پر نوې کابینه شدید انتقادونه کړي او ویلي دي دغه کابینه د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ هم نسی کولای خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاذ د پخوانی مرستیال پیټر ګلبریت لقبري لیکلي اته کال کې چې کرزی د یو بې کفایته او فاسد حکومت مشري کوي ګلبریت زیاتوي د درغلیو په نتیجه کې قدرت ترلاسه کړي نو ولي به څوک دا تمول لري چې هر څه به بدل شي دی وای کزه د اوباما یا ګوردن براون پر ځای وای ما به پر تغییر ډیر ټینګار کاوه. افغانستان داسې هیواد دی چې د اداري فساد سره نه پکې ناممکن ده. خبرونه د دې لیکنې په ورستۍ برخه کې لیکي د ګلبریت د دې خبرو په تایید د سیاسي چارو یو افغان کارپو وحید مجده وایي موږ په نوې کابینه کې داسې کسان نه وینو چې موږ راتلونکي ته هیله مند کړي. داسې ښکاري چې زیاتره دغه کسان زورور رهبران او د قدرت دلالان دي. دا هغه نظریه ده چې په ملي شورا کې د کندهار استازی خالد پښتون هم تاییدوي.
د روسي حکومت وایي چې د نوي کال په درشل کې د افغانستان له حکومت سره د ترانسپورت په برخه کې نوې مرستې کړې دي. دا چې د روسي د نوي کال په مناسبت مرستې څو وخت افغانستان ته رسیږي او په مشخصه توګه څه ډول مرستې سوي دي دا به له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر په خپل رپورټ کې وایي.
روسیا به په څو نږدې راتلونکو ورځو کې 250 ارادې کاماز ډول باروړونکي موټرونه او 2 ارادې د اوروژنې یا اطفایي موټران پایرتان بندر کې افغان چارواکو ته وسپاري. دا مطلب د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روسیې د سفارت د اقتصادي او سوداګریزو چارو سلاکار ګورګي میشن څرګند کړی دی. د زیاته کړه چې دغه کاماز ډول باروړونکي موټر چې پر اورګاډي بار دي د روسیې او قزاقستان د اوسپن دلارې څخه تیر شوي او اوس په ازبکستان کې دي او څو نږدې ورځو کې به دایرتان بندر ته ورسول سي او د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت د تخنیکي پرسونل په مرسته به د تړلو او بستکاري کار ترسره او د استفادې لپاره به چمتو کیږي. میشن چې د یکشنبې په ورځ د مطلب د روسیې ریا نوز آژانس ته څرګند کړی وایي چې دغه نقلي وسایط د روسیې د بیړنیو چارو یا ایم چی ایس لخوا د افغانستان دایرتان تر بندره رسول کیږي. دغه 500 ارادې کاماز ډوله باروړونکي موټران به د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالداري د چارو وزارت او د اطفایي موټران به د افغانستان شمال د بلخ ولایت اړوندو ادارو ته تسلیم سي. په کابل کې د روسیې د سفارت اقتصادي مستشار میشن وایي چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې روسیه افغانستان ته 8000 ټنه لومړی درجه وړه په وړیا توګه ورکړی دي او په 2010 میلادي کال کې روسیه افغانستان ته ویټامین لرونکي لومړی درجه وړه چې مجموعي قیمتي 15 میلیون ډالر کېږي ورکړي.
د فرید عمر رپورت له مسکو ساده سهار لس بجې او شپږ بجې دقیقې سوې لکه څنګه چې مو د خبرونې پیل کې واوریدل. د افغانستان په ولسي جرګه کې د دری وزارتونو ته نومول سوي کسان فاروق وردګ، جنرال عبدالرحیم وردګ او محمد سرور دانش د افغانستان د ولسي جرګې وکیلانو ته د خپلو کاري پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه په تفصیل معلومات وړاندې شي.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژني.
ساعت سهار لس بجې او توش د قیسوی نوریاس نوری د دې ساعت مهم خبر نو لنډیز وړاندې کوي.
د نوې کابینې لپاره د نویو نومول شو کسانو له ډلې درې او د دفاع پوهنې او عدلي وزارتونو ته کاندید وزیران په ولسي جرګه کې حضور لري او د دې جرګې غړو ته خپل کاري پروګرامونو په اړه رڼا اچوي. د کورنۍ او مالی وزیران هم نن غونډې ته اظهار شوي خو هغوی دې غونډې ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د نوې کابینې لپاره له نویو نومول شو کسانو دفاع وکړه او ویل دوی به د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې حساب ورکوونکي وي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتنما له زندان څخه 12 تنه بندیان افغانستان، یمن او د سومالیا یوې خود مختار سیمې ته استولي. د دې بندیانو څلور یې افغانان دي. تمه ده چې نن به په زرګونو ایرانیان د سر مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علی منتظری د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا لوړ رتبه پوځي افسر د ایرانی عسکرو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیرو د یوې څا پر اشغال چې پای ته رسېدلی اندېښنه څرګنده کړې. د اورګاډي هغې یوازنۍ شبکې خپل فعالیت تر نامعلوم وخته درولی چې برېتانیا د اروپا له نورې برخې سره تړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون مصر ته ورسېد. المالکي به د مصر له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخېدو خبرې وکړې. د پولند پولیسو د اوسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې په کمپ او شویت زړې ده. دا و د ساده مهمو خبرونو سرخطونه.
او اوس دوا پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي يم له یوې بلې تاند څنګه سره. په دې خبرونه کې لومړی د هغو میکاپونو او ورایشي کریمونو په استفادې او زیانونو غږیږو چې ګڼې نجونې د پوستکي د رنګ د سپینولو لپاره په مخ وهي. بیا د میدان وردګ ولایت د ځوانانو ستونزې او د هغوی غوښتنې اورو. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. ګرانو ځوانانو، نن سبا به تاسو هم ګڼې ځوانې ښځې او نجونې لیدلې وي چې د مخ د سپینولو او سینګار لپاره له آرایشي کریمونو او میکاپونو ډېر استفاده کوي. په غربي هېوادونو کې معمولا 50-60 کلنې زړې ښځې د دې لپاره چې ښکلې او ځوانې ښکاره شي له میکاپ او مختلفو آرایشي موادو استفاده کوي. خو په افغانستان کې د ګڼو ښځو طبیعي ځواني او ښکلا د رنګارنګ آرایشي کریمونو لاندې پټوي.
سکل چشمان لرے کڑے دے سنگار، اے زوانی مرگ شیج میں سمرا خل کرے، اے زوانی مرگ شیج میں سمرا خل کرے، سکل چشمان لرے کڑے دے سنگار، اے زوانی مرگ شیج میں سمرا خل کرے، اے زوانی مرگ شیج میں سمرا خل کرے.
میکاپ کریمونه اکثره ښځې او نجونې د مخ د پوستکي د روښانولو، سپینولو او د ځینو لکو د پټولو لپاره په مخ پوري کوي. خو شته داسې میکاپونه هم چې په بېخوند سپین جلد وهل کیږي او پوستکي ته د یو دوو ساعتونو لپاره ظاهري ښکلا او تازګي وربخي. صفیه احمدی چې د اویک په دفتر کې ښځو ته آرایشګری ورزده کوي وایي چې میکاپونه د هر جلد لپاره خاصه نمره لري چې رنګونه هم سره توپیر لري. صفیه راته وایي چې اوس کوم رنګ میکاپونه موټ دي.
فعلا میکاپای تاریک موټ شده
اوس مهال تیاره غنم رنگ میکاپونه موټ دي. په غربي اروپایي هیوادونو کې هم رنگ موټ دي، خو تیاره رنگ میکاپونه له هر پوستکي سره نه کینی، په ځینو شینوري او مخ لکه لکه ښکاروي. میکاپونه نمرې لري خو دلته زیاتې ښځې په نمرو نه پوهیږي، نو ښه ده چې د خپل پوستکي له رنګ سره یې امتحان کړي. هغه ښځې او نجونې چې سپین جلد لري شیرچای میکاپ نه دي کار واخلي. غنم رنگ جلد سره غنم رنگ تیاره میکاپ او تور جلد سره یو ډول سورچکه میکاپ ښه ښکاري.
میشنه و رنگای سرخ تیز بر سیاه میشنه.
سنگار کشن کے خال پاس پاورو کیدا قدم رو رو کیدا شال لارا شسر پہ زوان پشند سرو کیدا قدم رو رو کیدا رو
سره لدی چې میکاپونه د مخ پوستکی ته د لاند وخت لپاره تازگی وربخي، خو دغه آرایشی مواد پوستکی ته ډیر زیان هم رسوي. د پغمان د اوسیدونکو نبیلی خبري اورو چې لومړی د خپل غنم رنګ پوستکی د سپینولو لپاره میکاپ کریمونه په مخ پورې کول، خو اوس یې د هغه لکو د پټولو لپاره کاروي چې میکاپ یې پر مخ را پیدا کړی دی.
زه په سچې ګندمی مې ما د میکاپ ډېر استفاده کوم. میکاپ ډېر خوښي چې لږ زره سپینم کار شم سره خواسته کیږي د میکاپ فشن استفاده وکړي. دا میکاپ چې ډېر استفاده کوم مخ مې خراب کړی دی، راته سلک لک لکه چولې دي. بیا مجبور یم چې استفاده وکم چې هغه مخ لکه مې پټ شي.
Tu ragan maranga, jana na. Mudi dushve chidiran lala suna, jana na. Mudi dushve chidiran lala suna, jana.
ډاکټران وایي چې آرایشي کریمونه له کیمیاوي موادو جوړیږي، نو که ډیر وکارول شي د پوستکي طبیعي ښکلا له منځه وړي او د جلد لکه کیدو، د پوستکي د ډیر ژر خرابېدو، زړښت، حساسیت، سوي او د پوستکي د رنګ د پیکه کیدو سبب کیږي. صفیه احمدی هم د ډاکټرانو د دې خبرې پخلی کوي. وایي چې نن سبا په اکثرو بازارونو کې تقلبي او غیر صحي کریمونه او آرایشي مواد خرڅیږي چې اکثر یې جلد ته زیان رسوي.
زرر درست به خاطر زیکه لکه می کنه چملکی بار می
زیان لري، زکه پوستکی لکه کوي، کوت کوي او د مخ ته پوستکی مسامات بندوي. دا خدای چې میکاپ نه هیڅ استفاده و نشي، خو کبي هم خزه غوړی خدای چې د غوړو میکاپونو پر ځای په عادي کریمونو مخلق غوړ کړی او له وچه پودرو استفاده وکړي، یا د چې دل مرزت کریمونه استعمال شي او بیا د خپل جلد هم رنگ لګ پودر پری ووهي، او کچیر له میکاپ نه استفاده کوي باید ځان خډاډه کړي چې تقلبي او تاریخ تیر شوی نه وي. د سرک د سر نور وهلي میکاپونه دی نه اخلي.
چونه چې یو ورد میکاپونو پودرو یا نورو آرایشی موادو په استعمال عادت شي، یو ډول رواني تړاو ورسره پیدا کوي او بیا په اسانۍ خپل دغه عادت نشي پریښودای. د کابل ښار اوسیدونکو زرغونه وایي د دې په ځای چې کیمیاوي مواد استعمال شي او مصنوعي ښکلا باندې زړه ښه شي، دا ښه ده چې خپل جلد ته پام وکړو او ښه وساتو.
بهترین جلد خپل چې خدای پاک مونږ ته غوړې راکړې ده، په قدم غوښتو وروزو دي سترګو پرنګ باندې جلد ما مغه سره برابر خدای کلکو ته ورکړای ده. سړی بدون رئیس لڅمانه ځان مختکو او ک ځان له پودر ودي سره مختکو کله دسم پیخي کی چې ضرورت کیږي باید به آرایش بیرونوزی کاملا چیره بل رنگ تغییر کی پجرات نسیوته لای د مو په نظر کې څوک غوړي چې جلد ولري له میونه کار واخلو هم د سل ترکاری باو کار واخلو چې دواړه جلد ته فایده رسوي او کلک بادرنګ پوستکی کولی سي جلد لپاره فایده کوي چې اور په جلد باندې راکش کو مڼې پوستکی انداسې د اکثرو ترکاری او دیو میوه پوستکی دا فایده لري جلد ته.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com قدر منو ځوانانو، میدان وردګ د افغانستان یو مرکزی ولایت دی چې د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت دی. که څه هم دغه زراعتي ولایت د خپلو محصولاتو په ځانګړې توګه مڼو له کبله په ټول افغانستان کې شهرت لري او ان بهر صادریږي، خو په دغه ولایت کې د تعلیمي او فرهنګي مرکزونو جوړولو او د ځوان نسل د مسلکي وړتیاو روزلو ته هڅې چې ښایي کار نه دی شوی. د میدان وردګ ولایت ځوانان لا تر اوسه د ښوونې او روزنې، کار، روغتیا، سپورت او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د دغه ولایت ډیر جنې لا اوس هم د کار روزګار لپاره بهر ملکونو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پوره ښوونځیو او درسي موادو د نشټوالي له امله بې سواده پاتې دي. په میدان وردګ ولایت کې د ډاکټر عبدالوکیل د علمي او فرهنګي یون غړی محمد دین همدرد د دې ولایت د ځوانانو همدغه ستونزو ته ګوته نیسي. وایي
په میدان وردګو کې ځوانان په مختلفو برخو کې ستونزې لري. همدا ستونزه یې د تعلیم په برخه کې ده چې دوی ته داسې زمینه د تحصیل ورته په منظم ډول نه ده برابره. مسلکي استادانو نشتون، هم هلته مسلکي استادان نشته که په لیسو کې هم دي، متوسطه ښوونځیو کې او ابتدایي ښوونځیو کې اکثره داسې استادان دي چې هغوی تر دولسم پورې زده کړې لري یا د لوړو صنفو شاګردان دي بیرته په ټیټو صنفو کې درس ورکوي. او بل کمبود هم شته په اکثرو ژویو کې، ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسېدلي په وخت. دغه ستونزه هم ده. د اقتصاد په برخه کې هم ستونزې لري. د کار زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده. اکثره ځوانان لمدې وجې چې دوی ته دلته د کار زمینه نه ده برابره، دوی مجبوره کېږي چې د کور د نفقې د لاسته راوړلو لپاره په ډېر کم سند باندې ایران، پاکستان او نورو هېوادو ته دوی سفر وکړي، چې دا سفر دوی ته نه یوازې چې دوی له تحصیل او تعلیم نه پاتې کېږي، بلکې ځینې وخت دوی د مړینې سبب ګرځي. ځینې وخت دوی پکې پښه لاس له لاسه ورکوي. ځینې وخت دوی حتی بیرته په مخدر موادو روږدي کېږي، بیرته وطن ته ګرځي.
محمد دین همدرد وایي چې تر اوسه د میدان وردګ ولایت په ګڼو سیمو کې نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه نه ده برابره، او په هغو سیمو کې چې لومړنۍ زده کړې کولی شي بیا د ښوونځیو، ښوونکو او درسي موادو د نشټوالي له امله د لیسې دورې زده کړې نشي بشپړوی. محمد دین همدرد وایي میدان وردګ ولایت تر څو کاله مخکې د امنو ولایتونو په کتار کې وو، خو د ځوانانو ستونزو ته نه پاملرنې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د ناامنیو تور جال خپور کړ.
څو کاله وړاندې میدان وردګ ولایت د آرامه ولایتونو له ډلې څخه و، خو اوس بدبختانه وایم چې زمونږ په ولایت کې امنیتي وضع څه ناڅه له نظر تیر ته اوس خرابه سوې ده. د دې اصلي لامل زه فکر کوم ځوانانو ته د کار، ځوانانو ته د بوختیا او ځوانانو ته د تعلیم د زمینې نه برابرول دي. که چېرته د میدان وردګ ټول هغه ځوانان چې دوی بېکاره دي، بې تعلیمه دي او دوی مثلا مخدره توکو ته مخه کوي، روږ دي، دوی په پردیو هیوادو کې ماجر دي او شاقه سخت کارونه کوي، هلته مهاجرتونه کوي، دوی ته په خپل هیواد کې د کار زمینه برابره سي، په هیڅ وخت کې به نه امنیت خرابوي او نه به هم دوی داسې لیکو ته لاړ شي چې دوی په هغو لیکو کې وجنګېږي او امنیت ګډوډ سي.
محمد دین همدرد د میدان وردګ ولایت د ځوانانو په استازیتوب ځوانانو ته د زده کړو، روغتیا او حرفوي زده کړو د زمینو د برابرېدو غوښتنه کوي.
د میدان وردګ ولایت شاګردانو ته باید د تعلیم زمینه برابر سي، مسلکي ښوونکي ورته راولېږل سي، په وخت سره درسي کتابونه ورته رسیږي. هغه چیرته چې ښوونځي تعمیر نه لري، اکثره شاګردان داسې دي چې په اوړي کې شنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي، واړه ماشومان سترګې له خاورو ډکوي او په ژمي کې د یخ نه دوی امکانات لري. په همدې ډول په میدان وردګ ولایت کې د حرفوي زده کړو کمبود هم احساسېږي، ډېر زیات احساسېږي. باید هلته د حرفوي زده کړو کورسونه وي تر څو هغه ځوانان وکولی شي د حرفوي زده کړو نه په استفاده سره دوی په خپل هېواد کې دوی ته د کار زمینه برابره یا دوی کار وکولی شي. همدارنګه دوی ته د سپورټ برخه کې زیاته پاملرنه وسي تر څو دوی نورو ناوړه اعمالو نه را مخه ونیول شي او دوی مخه وکړي تر څو دې ته چې سپورټ وکړي. او دارنګه د صحت په برخه کې چې ځینې ځوانان دي چې هغوی په مخدره توکو باندې روږ دي، نه دي بد مرض، نه دي خلاصون لارې چارې ولټول سي. همدارنګه د میدان وردګ ولایت د ځوانانو لپاره د زراعت په برخه کې باید دوی لپاره داسې ورکشاپونه جوړ سي تر څو دوی وکولی سي د خپل تولیداتو یا خپلو حاصلو د ښې روزنې لپاره دوی ته زده کړې ورکړل سي.
د دې اونۍ په خبرونه کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ لارشیف څخه د میرویس نجربي په غږ ښکلي سندره غوره کړې چې په ګډه به یې واورو.
اسمه او کا دی دانو نا و به غورا اسمه او کا دی دانو نا و به غورا
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم تومره و. که خبرونه تلیکونه راست ویز موگ ده پوست بکش میری دادی. پا کابل که چوارلس یو ویا پا خوست او کندوس که یو پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور. او کله پیښور لیک راستوی نو د پوست بک شمیره ده وسو څلور تیا یونیورسټی ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی
زما زړه کندا کندا دی و به غورا زما زړه کندا کندا دی و به غورا و به غورا یارا په هر کندو کې عاشق دل کړړې دینا و به غورا و به غورا یارا رنگ تا مې ګورا اوس مې وکا دی دانو نا و به غورا.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو ستړي مسي د نن خبرونه مو د افغانستان نومیالي شخصیت استاد عبدالغفور برشنا فرنګي اڅو ته ځانګړي کړی ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو. قدر منو اوریدونکو، استاد عبدالغفور برشنا په افغانستان کې د داسې کس په توګه مشهور دی چې پر ګڼو هنرونو یې لاس بر و. استاد کله یوې خوا پیاوړی انځورګر و، نو د موسیقۍ په ډګر کې هم سیالان په شمار و. ده به ویل زه شاعر نه یم، خو له شاعرۍ هم څوک انکار نه شي کولای. استاد ګڼ کمپوزونه هم جوړ کړي، لیکوالي او ژباړې هم کړي دي. استاد عبدالغفور برشنا په 1215 کال کې په کابل کې زیږیدلی، حبیبیه لیسه یې لوستی، وروسته یې د طب په رشته کې آلمان ته تحصیلي بورس اخیستی دی. خو د استاد په طبع طبابت نه و جوړ. په آلمان کې ناخوښې رشتې ته شا کړه، انځورګرۍ ته یې ملا وتړله. په 1415 کال کې بریالی وطن ته راغبرګ سو او د صنایع په لیسه کې د ښوونکي دنده ور وسپارل شوه. له هغه وروسته یې په مختلفو وختونو کې د نجات لیسې، د کابل راډیو، د نشراتو او د صنایع د مکتب مدیریتونو ته اوږه ورکړه. څه موده د معارف وزارت مشاور هم و. استاد برشنا په همدغو کلونو کې له آریانا او ژوندون مجلو سره قلمي همکاري کوله. راډیو ته به یې ډرامې لیکلې، د موسیقۍ په مدیریت کې به یې د موسیقۍ تدریس کاوه، په کور او ښوونځي کې به یې انځورونه کښل. استاد برشنا په انګلیسي او آلماني ژبو ښه پوهېده او له دغو دواړو ژبو یې ژباړې هم کړي دي. یوه ژباړه یې د امیر شېر علي خان د دورې په اړه له آلماني ژبې یو اثر دی. د استاد د کیسو یوه ټولګه هم خپره شوې ده: کاکا اورنګ او کاکا بدرو، قفل دل، نیکی او بدی، باد آورده را باد میبرد، یک فامیلی کوچی، د استاد مشهوری کسی دی. استاد عبدالغفور برشنا وش بیتکال عمر وکر او د 1252 کال د جدید میاشت په 15مه لدی دنیا سترگ پتی کری. افغان لیکوال او شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د استاد برشنا په اړه داسې نظر لري:
استاد برشنا مرحوم خو متاسفانه ما نه ولیدلی چون ما خپل له رسامي ولو دغو شیانو سره مینه درلوده او قسم رسام نه سوم خو د ده اثر به مې ډېر په خوند کتل. هغه وخت کې بعضې شیان بیا په کابل مجله و په سالنامو په دغو کې خپرېدل دا رسامي او له بلې خوا بیا د لمر په مجله کې د یو سلسله راخیستې وه. دا کابل کاکاګان د اول ځل لپاره د معرفي کړل او په هغه ژبه او په هغه رقم یې معرفي کړل لکه څرنګه چې خلکو خبرې کوله. د کابل د فولکلور پیسا کې د ډېر کار کړی ده. ډرامه نویس هم و، ډرامې له راډیو موږ ډېرې اورېدې، رسام و، نقاش و، داسې مې اورېدلي وو چې مجسمه ساز هم و او له هغه راتېر موسیقیدان و، ډېر خوش آوازه و، تاریخ سره اشنا و، ډېر خوندور کارونه یې کړي دي او ډېر مهم کارونه یې کړي دي. زه فکر کوم که دا یو نه وای نن به زموږ رسامي دې درجې ته نه ورسېدلی. دا ټول دې د برکت ته اوسم که هر رسام کوم شاهکار خلق کوي امتیاز یې ده ته رسېږي. د اول ځل لپاره د موسیقي یا د خواندن رنګ بدل کړو. د په داسې طرز باندې خواندن شروع کړو چې هغه دلته معمول نه و، هغه ډېر خوندور و، خلکو ډېر ښه ولګېدو. لکه د هند د بعضې نامتو سندرغاړو لکه د سیګلو د دغو اواز یې په دې شکل باندې هغه کوه او شعر یې هم هغه رقم ورته انتخابه و، هغه دوبۍ تیج بیا هم په هغه شکل ویلی.
خدا پردی زمان نبرو دلو دینا یار کشیدی.
استاد پسرلی به هغه کیسه هم را ته وکړي چې د استاد برشنا د انځورګرۍ په اړه یې یو دوست ورته کړې وه.
موږ یو وخت کې په کندوز کې یو معلم و، خدای دې بخشي، اسلم خان نومېد و. هغه هم ډېر متجسس سړی و. هغه یو وخت کې چې په کابل کې درس وایو نو د ده کور یې لیدلی و. هغه ماته قصه کوله، وایي د کور له دروازې تر سالونه پورې په دیوالونو باندې، په دالیزونو په دیوالو، د ویلې په دیوالو، په هر شي باندې رسامۍ کړې وې.
د استاد برشنا هغه شاګردان چې مخامخ یې له د زده کړې کړي اوس ډېریو عمر خوړلی او یا په کور ناست دي. خو د استاد یو شاګرد چې ومان مرکه ورسره کړې ده لا هم تکړه دی او انځورګري کوي. تاسو رابولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
زه غلام ربانی رنگبین نومیگم. یو زرو دریس و اتا دیرش کال که شاگرد استاد برشنا هم در دیر پوری مورسر کار کلید و نقاشی که دی گرافیک پرشته که دیر پوخ استاد و با چاپ کاریکاتور نوکهان او دا اشتعارات و تبلیغات رشته که دیر پوخ استاد و
د استاد عمده کارونه چه کلی دی استاس بخیال چه شدی؟
استاد خود دیر خدمتونه کلی دی پا نقاشی که در استاد غوثالدین دی شاگرد و خیر محمد خان یاری و خیر محمد خان عطایی دی شاگرد و کریم شاه خان دی شاگرد و
درست ویل که چه در افغانستان در پخانو پاچهانو تصویرون هم دو جول کلی دی در چنگر؟
خود دی پا گرافیک دیر غختل استاد و پا جرمنی که گرافیک تحصیل کلی و او دی نه یه سوک علاوه نه و پا نوکهان که نوکهان نوکهان رشتین نوکهان کارکول دیر سخت دی دی میرویس خان اوتکی، دی آمد شا بابای کبیر او شا محمود اوتکی، شا اشرف اوتکی لکه دی گونده دیر رسمونه مجتیادی که دیر استادانه رسمونه دی.
پا نقاشیگانو که فرزن امده نقاشی چه دیر خلق خواه کرده چه شده؟
زموش خلق پا فوتو که دیر علاقه لری یو تابلو و یو شیر رسم سم کله و شیر دی حافظ و شیر خلق پا افغانستان که هم دیخ دا غرب شیوه و طرز دا استاد برشنا پا افغانستان که دیر زمت ویسته.
تاسو واوریدل چې استاد دروغنی او آبی کار تر څنګ په نوکاهنی هم کار کوه. د نقاشی ډیری استادان د خبره کوي چې استاد برشنا په آبی کار کې ډیر غښتلی و. د کابل ښار یو بل انځورګر چې آبی کار کوي ښاغلی غلام صدیق دی. نوموړي د استاد برشنا له مشهور شاګرد غوث الدین څخه انځورګري زده کړې ده. دای براته وویی چه ده استاد برشنا آبی کار چه زنگرنه لری
کارایشان به حساب شکل ریو
ده انزورونه که تاسو وگوری نو دیره ریالیستیک دی. ده استاد دیر تابلوگانه فلکلور ریالیزم دی. ده به حد سکاوله چه ده افغانانو دودونه رواجونه پخپلو تابلوگانو که منعکس کری او دیر به نفش، زرغون او نزواری رنگونه کاراول.
د کابل په ملي ګالری کې یو خونه د استاد برشنا په نوم ده. د ګالری د مسؤلینو په وینا دوی د استاد برشنا د نورو آثارو د راټولولو په خاطر هڅې کړي دي او څو ځله یې د مرحوم برشنا د کورنۍ غړو ته هم وریاده کړې ده، خو چا مرسته نه ده ورسره کړې. د ملي ګالری رهنما اغلی صابره رحماني به راته ووایي چې د استاد برشنا څو تابلوګانې دوی نندارې ته ایښي دي.
ولی سه پارچه نقاشی ده استاد اشته چه هم روغنی و هم آبی و نوکاینی ده.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، د استاد برشنا د ساز له دنیا سره هم تار و، خو مرغلین او پوختر. د رادیو افغانستان د موسیقي ریاست مدیر او سندرغاړی فضل رحمان نیریز به د استاد د ځینو کمپوزونو او شاګردانو په اړه راته ووایي.
استاد برشنا بر علاوه چې موسیقی دان و کمپوزیتورم و او د کمپوزونو څخه آغای زلاند او آغای نسیم، ریحان، پایکان ډیر ګټه کړې دي. استاد برشنا شاګردان هم درلود، یو زلاند صاحب ده، بل نسیم صاحب او بل ریحان و پایکان خمار په نامه دا کسان و چې پخوانی سندرغاړی و. استاد برشنا خپله موسیقی په برخه کې د استاد قاسم شاګرد و. استاد برشنا څه کمپوزونه چې جوړ کړی دی، یو فارسی کې ده چې اگر رفتی مزار باغبان باشی، چې اول وخت مرمن جیلا د سندره ثبت کړی و.
اشکو که از یادت نرم الله چو پوست برا، اشکو که از یادت نرم الله چو پوست برا، بچن در رفتی دست نظر یاد مرا کند سفر، یاد مرا کند سفر، اگر رفتی مزار بابوان باشی خالی جبیان.
او بل سندر سلما ورلی و از قرباخ کوچ کردی زلف پس گوش کردی.
د رادیو افغانستان د موسیقي د تولید رئیس خغلی احسان عرفان د استاد برشنا د یو مشهور کمپوز یادونه کوي چې د هندوستان نامتو سندرغاړي منادی هم پکې سندره ویلې ده. لومړی به د خغلی عرفان خبرې واورو، ورپسې به په یاد کمپوز کې د استاد برشنا او منادی سندرې.
یو کمپوز ما بیاده شعر فارسی شعر و مدت شد که تو را من ندیدم سر را، چی بیاده سندره دندستان لخوام پویندیج با پیا فرم که ویر شویده و میره زور جد مدت شد که تو را.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د یوې شبې لپاره خپل عادي پروګرامونه قطع کوله. ګردیزه یو عاجل خبر له روزمش خبریال. امیر بهیر، بهیر صاحب مهرباني.
هلو فرشته جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل څو لحظې مخکې د پکتیا د ولي ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا نیم ساعت وړاندې د ګردیز په ښار کې څو تنو ځان وژونکو په ډله ییزه توګه پر امنیتي ځواکونو باندې برید کړی. خو ده وویل چې تر اوسه د پولیسو سره په جګړه کې درې تنه ځان وژونکي له منځه تللي او نورې هم د کلابندۍ یا محاصرې په حال کې دي. د دقیق شمیر که څه هم ونه ښودو، خو وویل چې تر شپږو پورې ځان وژونکي برید کوونکي ښار ته داخل شوي دي او په امنیتي ځواکونو باندې برید کړی دی. دا د خپلو تلفاتو، د امنیتي ځواکونو تلفاتو په هکله څه ونه ویل. ده وویل دغه به وروسته څرګنده شي، ځکه همدا اوس ځان ته جګړه روانه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جه رسنیو ته ویلي دي چې دوی د یو قمندان په ګډون 15 تنه ځانمرګي برید کوونکي ګردیز ښار ته دننه کړي دي او په اساسو ځایونو کې موقعیت نیولی دی او پر امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کړي دي. ده وویل په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو شل تنه سرتېري له منځه تللي دي او جګړه هم اوس روانه ده. خو محلي چارواکي، امنیتي مسؤولین دغه خبره نه مني او وایي فعلا حالات د دوی په کابو کې دي، جګړه روانه ده. وروستي معلومات به د جګړې د پای وروسته خبریالانو ته په ډاګه شي. دا هغه تازه معلومات وو چې همداس دخې مخکې ما د چارواکو نه ترلاسه کړل.
اوکې، مننه، ډېره مننه.
Thank you.
میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان
آغلی زهرا برشنا د استاد برشنا المسیده د مهندسی پرشته که دکتورا لری او پا کابل که د مهندسی شخصی دفتر و من د استاد برشنا د آثار و پاره مرکه ورسره کرده تا سورا بولم د دغی مرکی اوری دلوتا
تاسو د استاد برشنا چم را اثار خونده کلیدی؟
آلمان ما تقریبا
په آلمان کې موږ د استاد 200 آبی تابلوګانی ساتلی دي او څو روغنی او سوختکاری تابلوګانی هم شته. د غاسر موږ له 2002 هم کال څخه ورسته څو ځلنندري ته همې هي. یو ور مو په سویس کې د سنگل په موزیم کې هي، بل ځل مو د آلمان په شتوتګارت موزیم کې چې څو هفته دوام وکړ. هم درس په آلمان کې مو په ګالری اف مودرن آرت کې هم نندري ته هیول. یو ځل مو د استاد لاسارو و جنتری هم چاپ کړه چې په 2000 لومړی کال کې د جنتری په اروپا او امریکا کې ښه خرڅ شو او تر لاسه شوی پیسې بیا موږ افغانستان ته لزینو خیریه مؤسسو سره د مرستې په توګه راولېګلې. څومره چې زه خبرایم د استاد آثار په چین، ایران، روسیه او امریکا کې هم نندري